افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوي ازادي رادیو ته ورجست. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه تر شنه اسمان لاندې 19 پروګرام ته ځنګړې سوي چې په خبرونو پیلېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو پلاوی نن د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو حکومت له چارواکو سره خپلې دوه ورځنۍ خبرې پیلوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین بیګا له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
دوی به د جولای په 13 نیټه په دوحه کې د امریکایي هیئت سره د تور لیست په افغانستان کې اقتصادي ثبات د اعتماد سازۍ په اقداماتو او نورو اړوند موضوعاتو خبرې وکړي او دغه غونډې به دوه ورځې دوام ولري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشه یي توکو پر ضد مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي. په دې غونډې کې به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی چام ویست او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازی رینا امیری د واشنگټن له لوري او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د طالبانو په استازولۍ ګډون کوي. نږدې دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لا هم ښځې او نجونې له اساسي حقونو محروم دي او په افغانستان کې د نړیوالو تروریستي ډلو د فعالیتونو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ویلي له طالبانو سره د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړو استازو کتنه د طالبانو په وړاندې د امریکا په سیاست کې د بدلون نښه نه ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بینت یو ور بیا له طالبانو د تعلیم د فعال او د قلم لار ټولنې د مشر ماتیولا ویسا د بې قید او شرط خوشي کېدو غوښتنه وکړه. شغلی بنت نن یک شنبه پر خپل ټویټر لیکلی چې ماتیولا ویسا له 125 ورځو راهیسې به له کوم تور څخه په توقیف کې ساتل شوی او د نوموړي په باور دا خپل سری او غیر عادلانه کړنه ده. دیار لس ورځې وړاندې د قلم لار ټولنې غړو هم په یوې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتي و چې د ماتیولا ویسا برخلیک معلوم کړي، خو د طالبانو حکومت تر دې دمه د شغلی ویسا د ازادېدو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د قلم لار ټولنې مشر ماتیولا ویسا چې د زده کړو په برخه کې فعالیت کاوه څلور میاشتې مخکې د طالبانو حکومت لخوا د دوی په وینا د خپل سرو او مشکوکو کړنو په تور ونیول سو، خو د شغلی ویسا همکاران بیا وایي چې نوموړي هیڅ راز سیاسي او خپل سري کړنې نه دي سره کړی او یوازې د زده کړو په برخه کې ښکارا فعالیتونه کول. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن هم د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سخت اورښتونو او سیلابونو د بهیدلو اټکل کړی دی. دغه ادارې پرون په ویلامه کې ویلي چې د شنبه تر څنګ نن یک شنبه هم په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، پکتیکا، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو کې د سخت اورښتونو او سیلابونو اټکل شوی. دغه ادارې اټکل کړی چې په دغو ولایتونو کې به د اورښتونو اندازه له 1500 تر 1500 ملي متر پورې وي. د طالبانو حکومت ویلي چې د تیرو څو ورځو سخت اورښتونو او سیلابونو له کبله د مړو شمېر تر 40 اوښتی دی. سعودي عربستان به د اګست میاشتې په لومړیو کې د اوکراین لخوا د یوې تنظیم سوې سرمشریزي کوربه وي. د سعودي یوه چارواکي د شنبې په ورځ اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په دې غونډه کې به په اوکراین کې د روسیې پر روانه جګړه خبرې وسي. ریاض او کیف د دغو پلان سویو خبرو راپور سمدلاسه تایید کړی نه دی. د چارواکي چې پر دې موضوع یې په عامه د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نه ښولو په شرط اژانس ته ویلي دغه سرمشریزه به د سره سمندرګي بندري ښار جده کې وسي. د دې چارواکي په وینا په دغو خبرو کې به د اوکراین تر څنګ برازیل، هند، جنوبی افریقا او ګڼ نور هیوادونه برخه ولري. د هغه په وینا په دغو خبرو کې به د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې یو لوړ پوړی چارواکی هم شامل وي. سرچینې ویلي د دې سرمشریزې نظارت به کیف کوي او داسې نه ښکاري چې روسیا دې هم پکې برخه ولري. د چین پلازمینه پیکینګ او د دغه هیواد د شمال نوري برخې د احتمالي سخت اورښتونو او د دوکسوري په نوم د استوایی توپان دراتلو له خطر سره مخامخ دي. د چین د هوا پیژندنې ادارې پرون په پلازمینه پیکینګ کې د سخت اورښتونو جدي خبرداري خپور کړ او خلکو ته سپارښتنه وکړه چې د باندې دی نه راوځي. د دوکسوري په نوم توفان تر دې مخکې د چین ساحلي ولایت فوجیان و زاپا او بیا نورو برخو ته خپور سو. د چین د پلازمینې پیکینګ په تیانجین شار او دو شمالي ولایتونو هیبی او شانچی کې د خرابې هوا جدي خبرداري خپور شوی دی. د چین دولتي اژانس سینهوا راپور ورکړی چې د دوکسوري په نوم توفان په فوجیان ولایت کې 300 ډیر کسان زیانمن کړي او د 2 میلیون ډالرو په ارزښت یې مالی زیانونه اړولی دي. د استرالیا لوی درستیز نن ریاکشن به د هوایی ځواک د څلورو هغو غړو نمونه خپاره کړل چې بیره کیږي د پاوز د یوې ترخې الوتکې د سقوط په پیښه کې به مړ شوي وي. د جمعې نه وخته د استرالیا د دفاعي ځواکونو دغه MRH نوی ډوله الوتکه د کوینسلند ساحل ته څیرمه سمندر ته نسکوره سوه. دغه الوتکې په هغو پوځي تمریناتو کې برخه اخیسته چې د امریکا د متحده ایالتونو او استرالیا ترمنځ پلان سوي وو. د استرالیا لوی درستیز ډګر جنرال سایمن سټوارت نن یکشنبه په سیدنی کې له رسنیو سره په خبرو کې د څلورو هغو پوځیانو نومونه خپاره کړل چې بیرې کیږي په دې پیښه کې به مړ سوي وي. دوی په سیدنی کې د پاوز د شپږم هوایي غونډ غړي وو. د لوی درستیز پوینا د دغو کسانو د پلټنې عملیات روان دي او هدف کورونو ته د دوی ستنول دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د ترشنه آسمان لاندې خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم. د امریکا او طالبانو استازي یو ور بیا د قطر په مرکز دوحه کې راغونډي شي او په خپل منځ کې خبري کوي. د امریکایي پلاوی مشر د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي توماس ویست او د افغان شزو او بشري حقوقو لپاره ځانګړی استازي رینا امیری کوي. د طالبانو د پلاوی مشر د دوی د بهرنوي چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په غاړه لري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین ازادي رادیو ته له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د پلاوي د خبرو د ایجنډا په اړه وویل. دغه غونډه به دوی ورځې دوام وکړي او په هغه کې به د دواړو خواو د علاقې وړ موضوعاتو باندې خبري وشي، لکه په افغانستان کې اقتصادي ثبات، د مخدرو موادو مخنیوي، د بانکي زیرمو خلاصون او یو لړ نور د اعتماد جوړونې اقدامات. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې امریکایي پلاوی به د طالبانو له استازو او د افغانستان د مهمو وزارتونو د مسلکي ټکنوکراتانو له یوه پلاوی سره د افغانستان پر اقتصادي او امنیتي مسئلو او د ښځو پر حقونو وشکې شي. امریکایي او طالب چارواکي په داسې حال کې په قطر کې خبري کوي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا راپور ورکړی چې القاعده د جکپورو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی دی. ملګری ملتونه وایي طالبان او القاعده شبکه لا هم نږدې اړیکې پالي او اوس مهال د دې شبکې غړي له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو د ژمنې له امله چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي په افغانستان کې پټ فعالیت کوي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې د طالبانو د فعالیت په اړه په خپل 2 مخیز څیړنیز راپور کې چې نن خبر شوه لیکلي چې القاعده د جکپورو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړي او د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې د متقابل همغږي پر بنسټ ولاړې دي. دا تازه راپور چې تر ډیره د داعش او القاعده شبکې د اړوندو کسانو په اړه دی وایي د القاعده مشان هڅه کوي چې له هغو وسلوالو ډلو سره اړیکې پیاوړې کړي چې په افغانستان کې فعال دي خو بهرنۍ ریښې لري. په راپور کې راغلي چې القاعده شبکې د افغانستان په ختیځ، کونړ او نورستان کې د نورو یا نویو روزنځایونو د جوړولو په حال کې دا او دغه شبکه افغانستان د یوې اډې په توګه کاروي ترڅو نوی جنگجالي جذب کړي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي ښاغلی اختر راسخ به له سویډن څخه راسره وي. ډاکټر ګل محمد دین محمدي بل افغانستان را سره وی، همدارس غوث جان باز بل کانادا څخه را سره وی. لومړی ټول ملمنو ته هر کله وایم او په پیل کې جان باز صاحب که تاسو وایست ولی فکر کوی چې امریکا او طالبانو احساس کړی چې باید په خپل منځ کې خبري وکړي؟
بلنه، سلام تاسو ته او ټول دوستانو ته هیوادوال ته شمنګاوري. ګورې څروان صاحب، زما په نظر ښه د متحده ایالاتو او د طالبانو اړیکې پټې ښکاره ټولو ته څرګندې دي چې دا اړیکې د ډېره وخت نه را په دې خوا ادامه لري، البته ژورې او لوړې هم دی اړیکو درلودي، خو نن سبا دغه اړیکې یو بل پړاو ته لوېدلې دي او تللې دي. دا پړاو څنګه موږ کولای شو تعریف او تشریح کړو؟ د یو خوا دوه کاله پوره کیږي چې دغه ډله چې ځانته امارت اسلامي وایي دا په افغانستان باندې حاکمه، دا یو آئینی واقعیت. د بلې خوا دې ډلې هغه کومې ژمنې چې کړې وې بینالمللي ټولنې سره، همدغه امریکایانو سره په پټو ښکاره پروتوکولو کې، تر ډېره بریده یې په هغو باندې عمل نه دی کړی. البته په یو تعداد پروتوکولي ژمنو یې وفا کړې ده. هغه دا چې هغه څه چې ښاغلی بایدن وویلې، طالبان ځینې ډلې ټپلې چې کېدای شي دوی سره به رقیبې اوسېږي، خو هغه د القاعده په نوم دوی د منځه وړي یا ورسره جنګ کوي یا یې منځري کوي، هغه خوشحالي څرګنده کړه. په عین وخت کې بلې نورې موضوعګانې چې دي، چې هغه د یو ملي حکومت رامنځته کول دي، هغه د بشري حقوقو د تامین دی، د ښځو حقوق تامین دی، افغانستان پراختیایي پلانو ته کتنه ده، د افغانستان موقف ته کتنه ده، بلاخره د افغانستان اړیکې دنیا سره منطقه سره دا په کوم خوا روانې دي. دا دوم جز. دریم جز د دغې بدل شوي وضعیت دا هم کېدای شي ښاغلی څاروان چې په شرق د اروپا کې یو ډېره لویه منازعه وه، او افغانستان د یو رقابت میدان ګرځېدلی دی د منطقوي هیوادو او د فرا منطقوي ترمنځ. دلته به کېدای شي چې ځینې استقامتونه طالبانو سره تعین شي چې د دوی هغه هغه کومه ونډه په دغه لویه لوبه کې باید په څه ترتیب وسي. البته متحده ایالات طالبانو سره د کم دولت په حیث خبرې نه کوي، تر ډېره بریده د دوی خبرې اترې به طالبانو سره د یو بادار او د یو مادون په شکل اوسېږي، ځکه چې دا اړخونه سره مساوي نه دي په هیڅ نوع. اول خو طالبان یو حکومت په سر هغې نه پېژني، دا ټول څرګنده ده. د بلې خوا د همدغې لو هېواد چې متحده ایالات د دوی په مرسته او په معاملې سره دوی راغلل قدرت ته ورسېدل، او اوس به ترې پوښتنه کېږي او ورته به نوي نوي استقامتونه تعینېږي. البته د طالبانو غوښتنې خو تاسو ټولو ته معلومه ده چې هله موږ په رسمیت وپېژنئ، هله هغه پیسې چې شوي دي هغه بېرته راخلاصې کړي.
ډېره مننه، سلامت اوسه جانباز صاحب. ښاغلی راسخ، ستاسو په نظر د دې غونډې اهمیت په څه کې دی؟
هر صورت سره اساسي اهداف لري، او زویل سم څنګه چې د غلوبه او پرتفی لوبه یا استخباراتي لوبه د بریازمې آسیا کې شروع شوه ده، تقریبا نیمه پیړۍ د غلوبه روانه ده. خو د دې غلوبه اساسي رکن دا دی چې د غربیان څنګه اوسې کوله د خپل د اقتصاد په ډګر کې حریف او د نظامی تجهیزاتو په ډګر کې خپل حریف پات مات کی. دغه جنگ او دغه جګړه زماله نظر په نظامی ډګر کې دا د غرب او د شرق جګړه و، او په دغه جګړه کې افغانان چې د تروریزم او د جهادي ډلو او د جهادي تنظیمونو جوړېدل.
راسخ صاحب، زما پښتنه دا و چې په قطر کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ غونډه کیږي، د دې غونډې اهمیت په څه کې دی؟
ګوره، دغه غونډه زه ویلی سم چې یو ځل بیا دغه څنګه چې زمونږ راقدر میلمه ویلې، دوی خپل دغه طالبانو ته دنده ور سپاري، دغه نوې دنده چې باید طالبان انجام کړي. دغه دنده زه فکر کوم چې د امریکا له لوري اوس یو ځل بیا مخامخ په قطر کې دوی ته وړاندې کیږي.
له دندې نه منظور څه دی؟ له دندې نه استاد منظور څه دی؟ څه دنده؟ هغوی خو غوښتنې لري، هغوی خو پرله پسې غوښتنې لري. تاسو وایئ چې دنده منظور مو له دندې څه دی؟
ګورئ قربانم سم، د ورځې نه چې د طالبانو ته په قطر کې دوی دفتر ورکوي، دوی معاشات حواله کوي، او دوی د اوسه پورې د دوی کورنیو ته مصارف ورکوي، او په هر هفته کې سلویخ میلیون ډالر علني کابل ته لیږي، او نور هم مخفي عادي میزای چا خبره تور کچوړ کول شي. دا د پروګرام سره سم روان دی. فقط او فقط زه په دې باندې متيقنم چې امریکا نه غواړي چې طالبان له لاسه ورکي، او غواړي چې طالبان د خپل د پروګرام سره هغه پاساسات باندې برابر دوی رهبری کوي، او د خپل پروګرامونو مخته وویشي. مونږ او تاسو په دې باندې خمته یقین یو چې طالبان
که دومره سره نږدې وي نو بیا یې ولې په رسمیت نه پیژني؟
ګورئ، دغه د رسمیت پیژندنې خبره هم دا یوه لوبه ده. څنګه لوبه ده؟ د دنیاوالو او بالخصوص د دغه نړیوالو په سترګو کې خاورې شیندل دی چې دوی وسي کولای که چیرې دوی په رسمیت وپیژني، خو بیا د دنیا او د افغانستان د ولس ټوله غوښتنه به د دوی نه وي چې تاسې ګورئ دغه خلک مو په قدرت ورسوئ، دغه خلکو ته مو نظام تسلیم کړئ، دغه طالبانو ته تاسې په دوحا کې پروتوکولونه مو وکړل او اوس افغانان په دې کې قرباني کېږي او افغان ملت تباه دی او موږ د ډیرو بدو حالاتو او بحرانونو سره مواجه یو. زما په نظر دغه اوپراتیفي یا استخباراتي لوبه ده، په دغه استخباراتي لوبه کې فقط او فقط د افغانستان جغرافیا او د افغانستان ملت دغه لوبه قرباني دي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان. جانبه صاحب، تاسو څومره له ښاغلي راسخ سره موافق یاست؟ دوی داسې فکر کوي چې واقعي طالبانو امریکایان سره جوړ دي، حال دا ده چې هغوی پرله پسې غوښتنې ترې کوي، د دوی اعمال غندي محکوموي، خصوصا د ښځو په برخه کې، د بشري حقونو په برخه کې. تاسو څه فکر کوئ؟
خب د دوستانو نظریات په درنښت سلامت ټول دوستان خپل نظر لري. زه غواړم دا موضوع د سین نورو اړخونه موږ تاسو سره یو ځای را تحلیل کړو. هغه دا چې هغه څه چې د متحده ایالاتو استبلیشمنت په ټولیزه توګه که هغه دفاعي دی، که هغه ملکي دی، که هغه امنیتي استخباراتي دی، دوی هم یو نظر د طالبانو په مقابل کې نه لري. ښاغلی څاروان، همدغسې د طالبانو ډله هم ویشل شوې ده د امریکا د امریکا په استقامت کې، د امریکا سره د اړیکو په رابطه کې. ځینې سخت دریځې کاملا افراطي، کاملا دینی، هغه چې دوی البته هغه طالباني اسلام چې دوی ځان ته ګڼي، د دوی هغه هدف بین ملي جهاد دی. هغوی امریکایانو ته هغه سي هر غیر اسلامي خلکو ته، حتی افغانانو ته، د کافر په سترګو ګوري او دوی سره په هیڅ صورت هغه آشتی یا اړیکې نه پالل کیږي. حتی تر دې ویل چې دوی هغه مشر چې چیرته پټ دی، هغه وایي چې موږ به د ټولو دنیا سره د شریعت پر بنسټ روابط تامینوو. دا یو نونسنس دی کنه. په څنګ کې البته چې داخله په طالبانو کې نورې ډلې هم شته دي، معتدلې، جهاندیده، پوهې ډلې چې هغوی غواړي هم منطقي سره او هم فرا منطقي سره خپلې اړیکې تامین کړي، دې کې هیڅ شک نشته. او دا ډله تر ډېره بریده ښه نفوذ هم لري داخله په طالبانو کې. همدغه د دفتر د قطر د دفتر غړي دي او دې ته ورته نور طالبان دي چې غواړي نړۍ سره اړیکې ولري او نړۍ کې په یو ترتیب مشروعیت پیدا کړي. ګورئ خبره اساس څه ده؟ زما په نظر په دې کتنه کې به په دغه دغې کتنې په درشل کې ځینې اخبار چې نشر شوي دي، هلته یوه جالبه خبره دا وه ښاغلی څاروان، چې خواوې به یا لوری به د طالبانو لوری او د امریکا طرف کوشش وکړي چې د اعتماد جوړونې فضا را رامنځته کړي.
بله،
که دا مثلا تاسو واخلي او تحلیل کړئ، دا په دې معنی ده چې موږ کولای شو یو بل سره نږدې اړیکې نورې هم لا پراخې کړو، تامین کړو، نږدې کړو. خو کېدای شي چې دلته به ځینې مشخص شرایط، تر اوسه خو ډېر عمومي شرایط چې د بشر حقوق د تامین، د ټول شمول حکومت ایجاد دی، د ښځو د تعلیم او د کار حقوق برابرول یا نور داسې ورته، د القاعده ځپل یا تروریستانو ځپل، د مواد مخدره کمښت یا ځپل، قاچاق او دا خبرې ډېرې عمومي دي، البته ډېرې مهمې دي خو عمومي دي. اوس کېدای شي چې په دغې غونډه کې، په دغې کتنه کې ځینې مشروط یا دوه مثلا شرایط وړاندې شي طالب ته چې هغوی په دغې باندې عادل اقدام وکړي او خپل په کړنو کې، خپل په پالیسیګانو کې تغییر راولي.
مثلا په کومو برخو کې تاسو فکر کوئ چې هغوی به غوښتنې ولري؟
زما البته ډېره سخته ده چې اوس سړی مشخص وویل، ځکه چې موږ خو پلاوی ناست د خبرو اترو، خو زما په نظر کېدای شي چې
البته ځینې خبرې مشخصې هم دي ویلې هم دي. مثلا په ځلونو یې ویلیدي چې د ښځو په برخه کې، نړیوالو موسسو ته د کار ورکولو په برخه کې، د بشري حقونو، د بیان ازادي، دا ځینې مسایل خو دوی تل اعلان کړي دي او ویلي دي.
ډېره شکر، دا اول جزو تاسو لطف کوم ویلې. دوم موضوع دا کېدای شي روسي کې چې تصادفي هم نه ده چې هم تام ویست او هم رینا امیری په دغه کتنه کې دغه کتنې په حاشیه کې ورته وای یا په ترڅ کې زینو افغان ټکنوکراتانو سره هم ګول دا دی یو خو هم فشار دی په طالب او د بل خوا کې د شي طالب ته دا وړاندیز وشي چې دغه خلک حکومت کې را داخل کړي په دې شرایط چې یو دغه اوسنۍ حاکمیت غیر مشروع یو مسؤلیت پیدا کی یو ټول شمولیت.
لیکن جان باسه په دې اعلامیه کې داسې په مشخص ډول نه دی ویل شوی چې هغه ټکنوکراتان چې د طالبانو په حکومت کې شامل نه دي به هر دي، بلکې ظاهرا داسې معلومی شي هغه ټکنوکراتان چې اوس په افغانستان کې دي او په وزارتونو کې کار کوي اشاره ظاهرا هغو کسانو ته ده.
کېدای شي خو موازی موږ تاسو ګورو چې نورې خبرې خطرې هم کاره هم پچې روانې د ډیرو لورو او افغانستان خو په ډیر خوشنۍ البته وایم دی د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات په حیث چې پوهیږم چې څه وایم چې د ډیرو خواو نه پکې مداخلې روانې دي د څو قطبونو دخوا. په هر حال یعنی کېدای شي چې لپاره دې چې یو ظاهري مسؤلیت رامنځته شي دغه ټکنوکراتان که دننه دي که په بهر دي د دوی نه استفاده وشي او د دوی د طالب نه وغوښتل شي چې دوی په حکومت کې را داخل کړي په یو ترتیب. په ضمنان د یاد دي زموږ ساتي نو وزي چې رقابت د طالب په سر روان دی اوس ډېر کلک. تاسو پوهیږئ چې د سپتمبر په آخره کې د قازان په ښار کې په تتارستان کې ده چې د روسیې د فدراسیون یو مختار جمهوریت دی هلته بله غونډه د طالب دایری کې د مسکو د فرمات پر مو طالب هلته غوښتی دی. نو بنان موږ وینو چې دلته دغه رقابتونه ښه په شدت او په درز روان دي. هر یو غواړي چې هم په طالب باندې تاثیر او نفوذ ولري او په څنګ کې کولی د دې تمه او انتظار لري چې طالب تغییر وکړي. د بلې خوا چې ډېره مهمه ده چې طالب د دوی د مدار او محور نه ونوزي.
بله ډېره مننه. سلامت اوسې جانباز صاحب. راسخ صاحب، غوښتل مې چې همدغه پوښتنه له تاسو څخه وکړم. البته ستاسې د مخکنیو څرګندونو په غبرګون کې تاسو بل ډول نظر درلود، لیکن دغسې هم ویل کېږي لکه څنګه چې جانباز صاحب ورته اشاره کوي چې په افغانستان کې یو ډول سیالي ده د بېلابېلو قوتونو ترمنځ. که طالبان بیخي پرېښودل شي نو هغه قوتونه به رامخ کی شي. که مو توجه کړی دی امریکا یو پخوانی چارواکی مکال په وروستیو کې وویل چې ممکن چین راشي او باګرام اډه هم ونیسي او له طالبانو سره ډېر نږدې شي او قانون استخراج کړي. له بلې خوا روسیه هم همداسې هڅه کوي چې که پرېښودل شي افغانستان نو دوی به هم رامخ کی شي او خپل نفوذ به دلته زیات کړي. فکر نه کوي چې امریکایان له دې هم اندېښنه لري چې که دوی شاته شي او دوی له طالبانو سره تعامل ته شا واړوي نو دا نور قوتونه به رامخ کی شي او په افغانستان کې بې نفوذ زیات شي؟
دقیق سل په سلو کې د همدغه پلان د تطبیق لپاره او د همدغه پلان د مخنیوي لپاره امریکا او انګلستان پاکستان په واسطه دغه مثلث دوی غواړي چې دغه بل مثلث چې د چین او د روسیې او د ایران ترمنځ د په جوړېدو ده دغه مثلث د ماتولو او دغه مثلث د نه راننوتل افغانستان جغرافیا ته دوی دغه فعالیتونه شروع کړی دي او غواړي چې امریکا غرب غواړي چې د طالبانو سره خپل د راکړې ورکړې تعامل ته ځان عیار کړي تر څو پورې د طالبانو په واسطه وشي کولای افغانستان په خپل نظارتي یا استخباراتي کنټرول لاندې ولري. د دغه جغرافیانه دوی وشي کولای یو ځل بیا دغه خپل عارفانو ملامت کړي.
زه په دې باندې فکر کوم چې د عارفانو ملامتول به ډیر ورته مهمه وي او که دغه ته اندېښنې چې دوی لري مثلا دا د وسطه
دغه اندېښنې چې لري خو د همدغه عارفانو نه لري او دغه عارفان چې دا وسطه شو ګوره د تایوان داستان هم شروع شوی دی. البته چین هم یو لا غواړي چې البته بل نوې جګړه ته لار خپل کړي. دلته د اوکراین جګړه هم ډیره په ګرمه روانه ده. البته کچیر افغانستان هم د روسان یا چینایان یا ایرانیان په دغه کې مختصي دلته بیا د غربیانو لپاره لوی در سر را پیخیږي. نو بنا ان زویلای سم په استخباراتي ډګر کې امریکا لا تر اوسه پورې هم په افغانستان کې پر مخ روان دي، ولی تر اوسه پورې فزاد یا افغانستان د دوی تر تسلط لاندې دی او په استخباراتي کنټرول کې د دوی لاس دوی برلاسي دي په افغانستان کې. زه ویلای سم چې دغه ناسته په دوحه کې د طالب سره د راکړې ورکړې د تحمل لار د خپلولو لپاره د دغه ناسته او دغه د افغانستان د خلکو په خیر به تمام شي.
بله، اما فکر کوي چې امریکا به د دې له خاطره چې خپل رقیبانو ته دلته ماته ورکړي او د یوګوی د نفوذ مخه ونیسي، له هغو اساسي غوښتنو تیر شي چې دوی په دې څو کلونو کې مطرح کوي، لکه د ښځو حقونه، لکه د بیان ازادي، د بشري حقونو رعایت او داسې نورې خبرې.
ګوري عزیزان، دا خبره باید موږ تاسو په واضح ټکو کو چې غربیان کدي او که شرقیان دي، دوی خپل منافع ګوري. د دوی دوست او دښمنی، د دوی دښمنی او دوستی فقط د دوی د منافع پورې اړه لري. کچیر دوی پوه شي دوی زمون هم د اوس غربیان د افغانستان شل کلن جمهوریت $2.5 trillion ته مصرف کړل، دا ټول قرباني کړل د خپل دیو اهدافو لپاره. چې هغه اهداف موږ تاسو اوس معلوم دي چې د اوکراین د جګړې د ګټولو لپاره چې ځان آماده کی دغه جغرافیای د طالب ته وسپاري. نو بناءً زه ویلی سم چې غربیان یا او ام سی آی ای د خپل منافع په درشل کې هر قدم چې پورته کوي خپل منافع ته دوی ژمن خلک دي. نه دا چې موږ تاسو وایو چې زمونږ د خویندو او زمونږ د لورګانو او زمونږ د انساني حقوقو ته دوی په درناوی، کچیرې دوی دغه درناوی ولري، نو آیا تاسو ونه لیدل چې په افغانستان کې دوی د بمونو مور استعمال کوي؟ آیا تاسو ونه لیدل چې دوی شتنګر او دوی جګړه د شتنګر څوره مخته لاړی؟ نو بیان په دې غنیمه پیړۍ کې امریکا یا غرب یا سی آی ای ډیر مصارف، ډیر زیات مصارف
کوي. تاسو د هر چا توجیه ده، تاسو مثلا د شتنګر یادونه کوي، د بمونو مور یادوي، یو وایي چې دای دې تروریستانو په ست کارولې دی، بل وای چې اخو دې شوروي دی يرغل په مقابل کې سټنګر ورکړي. دا مسله ډیره واضح نه ده، یعنی هر څوک بل تعبیر ترې لرلی شي. خو خیر جانبا صاحب، غربي هیوادونه او نور هیوادونه په دې کې شک نسته چې خپلې ګټې بلري او خپل ګټو ته بخامخه توجه کوي، اهمیت به ورکوي. ډیر ساده خلک به وي چې خپل ګټو ته توجه ونه کړي. لیکن په کوم قیمت؟ آیا لداسې یو رژیم سره هم دوی جوړ راتلی شي؟ دغه هیوادونه دا خبره په دې خاطر کوم چې خپلو ملتونو ته هم ځواب ویون کړي. هغه هیواد کې چې ښځه کار کولو ته نه پرېښودل کېږي، له کوره وتلو ته نه پرېښودل کېږي، درس ویلو ته نه پرېښودل کېږي، له هغه رژیم سره داسې اړیکې نسي جوړولی چې سبا یې خپل ملت په مقابل کې راپورته شي چې تاسو ولې داسې کوي، که څنګه؟
پوښتنه منطقي ده جناب سروان صاحب. خو خبره دې کې ده چې که رښتیا سره هم منافع غالب شي او وضعیت داسې اوسېږي چې حتما باید اړیکې تامین شي، نږدې اړیکې آن ته رسمیت پېژندو پورې، بیا همدغه غربي هیوادونه دلته هغه خپلې برعکس نتاپذیریګانې هم کوي. لکه موږ تاسو شاهدو چې همدې غرب ډېر نږدې اړیکې درلودلې ډېرو لسیزو په ترڅ کې سعودي عربستان ته، چې یو د افراطي هیوادونه یو دینی حاکم هیوادونه شمېرېدل کېده. همدغسې د هایتي هیواد سره، همدغسې په امریکای لاتین په لاس هاو هیوادو سره چې کاملا دیکتاتوریګانې وي، پکې هغو سره اړیکې درلودلې. یعنی دا ارتباط نیسي دې ته چې په هغه جغرافیه کې
خود دیکتاتوري او دغه وضعیت ډېر سره تفاوت لري. دلته هم دیکتاتوري ده، ورسره په مقابل کې د بشر بلکې د نیم نفوس مخه نیول شوی ده، دا فرق دی. او تاسو ته معلومه ده چې په غربي هیوادونو کې ښځې ډېر نفوس لري، ډېر قدرت لري، د دوی خبره ډېره چلیږي، ډېر اوریدونکي لري.
زه په منطق کې ستاسو خبره سره ټکر نه لرم، خو کچیری بیا هم هغه جیوسیاسي حالت داسې اوسېږي چې په دغه مشخصه مقطعه زمان کې د کوم هیواد سر هیواد اگر ډیر لوی ملي منافع مطرح وسی، بیا دوی ډیر شان نتیری کی. کده چې نه وای خدا افغانستان نه بدی اصلا نه تلل، کنه دا سی پی کو ها دا خپل حق چې افغانستان باید هم پریښودل شوی، ځکه چې افغانستان د افغانانو کور دی، افغانان باید جوړ کی. دلته د چاره انتظار درلودل د خپل یو سادګی ده. په هر حال راځو تاسو پوښتنه ته. زما په نظر دا لید کاته هم لید خاطر ده خپل څروان چې یو کاسمیتیک یا آرایشی وضعیت را منسته شي، چې د یو خوا هغه دننه په کور کې خپلو ټولنه ته وښودل شي چې دلته ګوري اوس ښځې مکتب ته پرېښودل شوې، ښځې کار ته پرېښودل شوې، د بلې خوا هغه عمومي یونیورسل بشري حقوق چې دي، کنه هغه هم تر یو ډېره بریده په دغسې یو سنتي ټولنه کې چې ممکن ده هغه هم تر دغه اندازې پورې تامینېږي. دغه دې حرکتونه وشول د یو تش په نوم نو ټول شمول ورته وای ملي حکومت ورته وای دغه ټکنوکراتان سره خبرې کیږي هغه ژمنه کړې چې هغه نه داخله دغه ترکستان سره مبارزه روانه ده د نتایج القاعده ځپل کیږي دوی دا خبرې یعنی په دغه ترتیب غواړي چې یو کاسمیتیک یا آرایشي تصویر یا انزور وړاندې شي چې هم دننه په کور کې او هم دغه سیاسي لوبه ښه د سی نسبتا معقوله مختلف شي. د بلې خوا ډیره چې مهمه ده هغه دا ده چې لکه څنګه تاسو ورته اشاره درلوده هغه سیالي ده باندې کوي دلته که زلوب نه کوم نه تلوب کوي ایو متل ده کنه ویغه ده که شته کار نه کوي ستا دښمن کار کوي نو سیاست خو ډیر سیاست خو د امکاناتو وسیله ده نو هر امکان چې ستا هدف ته رسېږي هغه نه به استفاده کوي کنه دغه استفاده بیا ستا مخالف یا ستا رقیب کوي نو سیالي خو هم چاله لغوه کړی نه ده هغه هم روانه ده هغه ته به هم ته باید چې تدابیر نیسي نو په دې ترتیب آرایشي تصویر انزور به وړاندې کیږي په څنګ کې به هغه کومه سیاسي ستراتیژیکه کومه لوبه او کومه سیالي چې ده هغې نه به هم دغه سترګې هیوادونه بیرته نه پاتې کیږي ورته به تدبیر او اقدامات سنجوي.
ډېره مننه کور ودان جانبا صاحب. راسخ صاحب دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په درشل کې ملګرو ملتو د القاعده د فعالیت او له طالبانو سره د اړیکو په ارتباط راپور خپور کړ. په دې راپور کې ملګرو ملتونه وایي طالبان او القاعده شبکه لا هم نږدې اړیکې سره پالي او اوس د دې شبکې غړي له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو د ژمنې له امله چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي په افغانستان کې پټ فعالیت کوي. څه فکر کوي دا راپور به په دې خبرو څومره اغیز ولري، څومره سیوری به وغوړوي؟
ګوري دغه راپور چې د نړیوالې ادارې لخوا خپور شوی دی، زه په حیث یو اپراتیفي انسان په حیث دغه دقیق بولم. ګوري د طالب د مکتب مفکوره، د مبارزې مفکوره، د القاعدې د مفکورې او د مکتب او د مبارزې مفکوره ټول یو دی. ګوري عزیزانو، طالب نشي کولای چې القاعده په دغه سیمه کې وځپي. ولې؟ د القاعدې د پاره طالب شل کاله وجنګېدی او خپل د افغانستان خپل نظام له لاسه ورکړ یو اسامه بن لادن په خاطر. اوس آیا تاسو په دې باندې باوري یاستئ چې القاعده دوی ځپي؟ هیڅ کله دوی ځپلی نه شي. خو که چیرې دغه لوبه بله بڼه پیدا کړي او افغانستان کې داسې یو نظام جوړ شي چې نور طالب یا قطاز د میدان ونه اوسي، په هغه صورت کې افغانان کولای شي چې د القاعدې په وړاندې ودرېږي او افغانان کولای شي چې افغانستان د دغه ناخوالو نه وژغوري او افغانستان د یو امن په کور بدل کړي او افغانستان کې نور دغه استخباراتي جګړو ته د پای ټکی.
اما دا کار به څوک کوي؟ دا کار به څوک کوي؟ ظاهرا طالبانو خپل ټول سیالان ځپلي دي. هیڅ داسې کوم قوت اوس په افغانستان کې نشته چې یو لوشت خبرې هم د طالبانو په وینا په کنټرول کې وي.
دقیق دغه ولې دغه پروګرام تر دغه ځایه ولې رسیدلی دی؟ دغه مطابق دی پروګرام او مطابق دی او پلان دغه حالت ته موږ رسیدو. ګر چې په افغانستان کې روشن فکر قشر شته، ګډون په همدغه اوس په افغانستان کې ژوند کوي، مګر مهغو ته توجه ولې نه کیږي؟ د دغه دپاره توجه نه کیږي چې هغه ولسونه افغانان چې کولی شي دغه ناخواله ته د پای ټکی
او توجه نه منظور سره څه ډول توجه وسلې ورکي؟ څه منظور هم څه؟
ګوره وسله خدا دی، ګوره قربان هم سم، دغه وسلې همدغه طالب ته چا ورکوله؟ همدغه طالب ته که په یاد می خپل روسانو وسله ورکوله د همدغه شلکلن جګړه کې چینایان ورسره کومک کوي، پنجابیان ورسره کومک کوي، ایرانیان ورته کومک ورسره کوي، تر څو امریکا یې په دغه جغرافیا کې ویل ملای ماته کم او دوی وکړه دغه کار. بیا هم کچيري غربيان وګړي او د زمونږ غونډې په کونه وګړي چې په افغانستان کې امن تامین شي، زویل اسم چې فقط طالب دغه تشبن کې چې یو بین الافغاني نفسه ته دوی وکړه وکي، افغانان نور د جګړې نه خصصي وي، افغانان نور د طالب په وړاندې د جګړې په درشل کې دريږي او د مجاهد او د نورو خلک چې د ټوپک پورته کوي. ولی من دغه نیمه پیړۍ افغان ملت ته مرجو نه ده کړی، من دغه غربيان او شرقيان دوی فقط مسله احزاب ته مسله تنظیمونو ته رجوع کړی ده. چې د دغه رجوع ولی کړی ده، یلا ته دا دی چې د دغه پروژې یا د دغه پروسې او د دغه پروژې دوی شریکان دي. دغه پروژه کې دوی خپل دغه د مجاهد نام دغه د تنظیمونو او دغه د مسله ادرسونه چې جوړ شوي دي، د دغه پروژې اساسي رکنونه دي. زما په نظر کچیر موږ د افغانستان ملت ته مراجعه وکړو او دنیاوال دغه شرایط مهیا کړي چې عقلان د ملل متحد په حضور کې دغه طالبان ژمنه وکړي چې موږ یو لوی جرګه ژمنتیا ولري، نو په لویه جرګه کې افغانان نور د جګړې طرفدار نه دي او هسې یو نظام غواړي چې ټول افغانان ځان پکې وګوري. زما له نظره دغه اساسي ټکی دی.
بله، اما هغوی دې شي ته غاړه نشتي ظاهرا. خیر، یو اوریدونکی لرو راسخ صاحب، بیا به بیرته تاسو ته در وګرځو. اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنې؟ آزادي راډیو ده.
السلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني کوي. شیرین آغا صاحب یاست لکه چی؟
بله، محمد احمدی هم مخترم بغلان متمرد دیوار مخترم تاسیم مبام یا زنگ و اتاشت مخترم
مهربانی سلامت و سیم مهربانی کم پشتن لری زموشل ملمانو یا نظر لری؟
او خیر نظر همدن آدم دا سلوان سیب اینه ملمانو خو وقت چه تلکل مگو تاشی ملمانو اینه دیشه غلط پلدینی کم مگو تاشی اینه اون برسی داگه القایده پاکل بان افغانستان که باز که جنه داگه باز برنی رسونی چیدی دیر داگه خدورنه تاودی کله ته څنګه کا سروا سره مختلف بچ افغانان دا اوس فل حال هیڅ پوبلک تر اغنه لري خدای خاصه چې دوی موږ لري بلال کې راځي نور یا دایښ راځي کوم څنګه یا القاعده راځي ول زه غت ترکه تجربه افغانان ولله یعنی پر دې پر سترلی واخره ګور سم ته مشکلات پیدا کړل کله مخکې ورور چې ویل چې چې وګورې چې دا بیرنی برنامه دي چې بیرنی برنامه موږ ته چې وګورې خو موږ به وخت پرسنه به ځان دی یعنی دا دوه کال بنه تیرېدل نو اوس دا خارجان دي چې تقریبا نو شو ګر چې بینډل سازمان شي ځای نور ملکونه شي د امریکا او دا به کوشش کوي چې دا طالبان سره خراب بیت وګړي طالبان کوشش کوي چې یا نور ملکونه سره مرابطه وګړو یعنی نو غواړي چې داعش راشي القاعده راشي یا نور کومل کې راشي دې مالا چې افغانستان دې پکې ملګر دی نه پکې نه موږ تاسو خو په دښته ورځ کې چې موږ د ځمندارانو ته لوري کله چې هغه نشي ویل موږ په تړلې وي نو موږ د پښې ما خپل کار نه کوو نه خپل هغه د بنا یو غو باندې کار نه کوو نو تقریبا چې موږ د هغه وايي پښې راځي د ډالر راځي یا نو سره
چې دې اوس خبرې کوي دې اوس خبرې وکي اوس په څال کې او څو باید وکړو
او 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 اوس باید موږ خراب ته ودرو نو ډول سره د شه راځي ته ودرو چې بل مقابل یعنی تقریبا ټول دې بشرت سترګو ګورې موږ هم دې بشرت سترګو ګورو د شمې چې دا چې موږ دا تدبیر پزوس کړو غلامي وکړه نور ملک وطن هم خراب کړ
یعنی هغه حالت ډېر مننه سلامت اوسې کور ودان سلامت دې است زموږ دریم ملما شاغله ډاکټر ګل محمد دین محمدي هم د ټلیفون لالارې اوس را سره ملګری شو محمدي صاحب ډېر وزندیدو سره لري چې واده مو سره کړو محمدي صاحب چې د افغانستان په وبه چې به خبرونه پیدا شي خو خیر پر حال به هم در تار کلی وایم تاسو د طالبانو او د امریکایانو ترمنز د قطر غونډه ته څومره هیل لري څه تمل لري له دې غونډې؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته د بحث غډونوالو ته اوریدونکو ته سلامونه نیکه هره وړاند کوم. سروان صاحب بخنه غواړم چې په یو عملیاتو کې مصروف ما یو څه وزندیدم. داګه کې هیڅ شک نشته چې د امریکایانو او د طالبانو ترمن مذاکرات باز ما په نظر کامیابیږي، دا به یو پړاو ته رسیږي لکه کوم قسم ته چې د دوه مذاکرات کامیاب شول همدا مذاکرات به هم ان شاء الله کامیابیږي. خو هر کله چې د جانبین له خوا سیاسي جوړجاړی په هغه کې مذاکرات په دې کې بعض وخت د خبرو توقف راځي او بعض مسایلو باندې به یو څه په ځنډ سره موافقې ته رسیږي. خو په اوس وخت کې هم د طالبانو لپاره او هم د امریکایانو لپاره بل داسې کوم بدیل نشته، دوی غواړي چې په سیاسي جوړجاړي باندې.
محمدي صاحب وبخښئ، تاسو وایئ چې دا خبرې به کامیابی شي، له کامیابی نه مو منظور څه دی؟ چی شته تاسو کامیابی وایست؟
ګوره، هدف مې دا دی چې امریکایان چې کوم څه غواړي په افغانستان کې، زه امیدوار یم چې هغه کارونه به طالبان به هغه ومني، خو د وروسته د هغې نه چې طالبانو شرطونه امریکایان هم ومني.
لکه څه امریکایان څه غوښتنې لري؟ غواړو چې ستاسو له خولې واورو، امریکایان څه غوښتنې لري چې فکر کوي طالبان به ومني؟
امریکایان د طالبانو نه غواړي چې په حکومت کې مسلکي کادرونه باید ځای په ځای شي، حکومت ټول شموله حکومت شي، خطو ته د کار اجازه ورکړ شي، جونو ته د مکتب اجازه ورکړ شي دا هغه د بشر د حقوقو د امریکایانو د نړیوالو ټولنې دا خبره دي چې د مطبوعاتو سره کې هم
یو څه فکر کوي چې طالبان به دا خبره ومني. دوی خو تاسو مثلا د شزو مسله تاسو یاد اکړه، طالبان پر لپسې په شزو ځکه تنګوي ورس په ورځ په ضد اقدامات زیاتوي، څنګه ممکنه ده چې هغوی دې په دې برخه کې خپل دریځ بدل کړي؟
دلته د امریکایانو لخوا یا د جهانی ټولنې لخوا امریکایانو ته کوم سینچراغ نه دی ښودل شوی د رسمیت په باره کې. که چېرته طالبان ګوره په دې متیقین شي او دوی په دې مطمئن شي چې نړیواله ټولنه خاص د مونږ سره نور فرمایشونه نه کوي، دا کوم څه چې په نړیوالو مطبوعاتو کې راڅرګندیږي لکه مخکې چې ما یادونه وکړه، همدغه امریکایان مني او دې دپاره نړیواله ټولنه طالبانو ته لکه د جوحیب تړون کې چې تضمین ورکړي داسې یو تضمین ورکړي په دې کې هیڅ شک
نه چې طالبان محمدي صاحب تاسو نظر دا ده چې طالبانو په دې خاطر نجونې له مکتبه منع کړي او ښځې له کاره منع کړي چې نړیواله ټولنې په رسمیت نه پیژني، که هغوی په رسمیت وپیژني نو دوی په خپل دا دریز بدلوي. فکر نه کوي چې دا ډیر عادلانه اقدام یا دریز نه دی چې دوی خپل کړی دی د دې لپاره چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني نو خپلو ښځو باندې باید فشار راولي، باید خپل لونې باید له مکتبه منع کړي؟ دا منصفانه تاسو ښکاري؟
نه ګوره، طالبانو په دې هغه نه دي کړي چې دوی ویلي دي چې دا کار موږ د رسمیت لپاره کړی دی. طالبانو چې هر کله د جونو مکتبونه بند کړه هلته ویل چې دا د امرسانی لپاره دی. بعض ملاحظات چې په هغې باندې موږ یو کمیټا ګمارلې ده چې کار کوي، نو دغه کمیټې تقریبا دوه کاله
وخت. تاسو باور لرئ په دې خبره باندې په دې چې دوی کمیټا ګمارلې ده او دوه کاله تیر شول او لا هم نتیجه نه راوځي؟
ګوره د طالبانو ویان دی، معرف وزارت ویان دی، غټولو دا ویلي دي هر وخت چې د طالبانو چارواکو نه مطبوعات کې پوښتنه شوي دوی ویلي دي چې د امیر المؤمنین لخوا د مکتبونو دپاره یو کمیټه ګمارلې ده. هر کله چې هغه کارونه چې دغه کمیټه اخلاص کړي او تخنیکي کارونه یې د امیر المؤمنین ته د ګزارش وروسته به انشاءالله دغه ته موږ د پای ټکی کېږدو. طالبانو هیڅکله نه دي ویلي چې
دا خو صحیح ده، دا به فکر کوم ټول در سره ومني چې دوی مطلق نه دی ویلي چې د ښځو کار او تعلیم ناروا دی، لیکن دغه د خبرې ته خلک د پلمې په سترګه ګوري چې پلمه کوي او تر امرسانی خو یو وخت لري، یو کال شپږ میاشتې پنځه میاشتې، دا خو نامعلوم وخت دی.
خو ګوره زه وایم چې د طالبانو چې هر کله په بین المللي قوانینو کې دوی د افغانستان په ټوله ارضی باندې حاکمیت ولري، دوی دا حق لري چې په ملل متحد کې چوکي ورکړ شي او ټول جهان
په بیا تاسو مشروطه
خبره باندې کوي،
یعنی مشروطه
خبره وو خو هر کله چې نړیوال غواړي چې د طالبانو دپاره سره دي چې د رسمیت پېژندلې ټول شرطونه دوی پوره کړي دي. زما په نظر دا زما خپل شخصي نظر دی چې طالبان هم غواړي هغه حساسیتونه چې د هغې سره نړیواله ټولنه ډېر حساسیت لري، یا د هغوی د قار او د غصې سبب ګرځي یا د هغوی د پراولو سبب ګرځي، نو طالبان هم نه غواړي چې هغه شیانو ته د هغو په خلاصولو کې زر اقدام وکړي. زما نظر دا دی چې که چېرته نړیواله ټولنه ضرور غواړي چې افغانستان اسلامي امارت حکومت په رسمیت وپېژني، نو دوی به هلته په ملل متحد کې یو رسمي استازی ولري. د رسمي استازي له وجه کولی شي چې دا واړه واړه مشکلات د ښځو ته تعلیم د کار او د نور دا ټول حل کې دغه استازي د لارې.
بله صاحب، ډېره مننه. سلامت اوسئ محمدي صاحب. اوس به ورشو بیا اوریدونکو ته، دوه اوریدونکي لرو، ګورو چې دوی څه پوښتنه یا نظر لري. مهرباني کوئ ازادي راډیو د تشنه اسمان لاندې خبرونه تاسو له سټوډیو سره وصل یاست.
لغمان
مهرباني کوئ صاحب، لغمان څخه
زه دا غوایم سروان ته محترم، چې دا طالبان محترم مشران دي دا ولس غوښتنه او دا د ولس حقونه ورکی لکه مکتب او دا پیر حکومت دا سرتیری ډیر به سرنوشت دي کنه دا ته دی او سرنوشت معلوم کی دا روزګار دی او خلکو ته برابر کی او نور دا هم شمول حکومت نو ولس غواړي او نه ولس غوښتن کړه دې تکړه سي دی ولس خدمت دیو کې ولس دې له غفلت نه او په عمل دې له دې ستونزو نه وباسي. او یوازې څوک خو نه د سروان ته محترم عدل د سلوي میلیون نه پوسو سيږي خپل افغانستان د تاسو د افغانستان له حل نن سبا خبره شي خلک دې نه پتیخته دی باید دغه ټول شیان نور توقف ورکول شي ودرېږي دغه ټول ستونځي د خلکو نور باید خاتمه پیدا کی او دغه تیر مشران نه دي داسې هم شموله غواړي دغه دم طالبانو ته موکه ورکی خیر د دې ولوس په خاطر خدای ته دی ګوري د افغانستان په خاطر باندې دا څه حال ده چې په دې پدې پدې ولوس باندې خلک په دا باچای خطول ملکو کې دا وزارتونه د څنګه ولک افغانستان غوندې یو وزارت کراکای او منه مې پنیر راکای دا ول څنګه وکی دغه دا ول دغه تیر حکومت د سرتیرو دی او سرنوش معلوم کې مونږ یوه نسې په ډیر بد وضعیت کې دي او همدغه کوم مسول دي همدغه کوي چې نزال خبرې یو یو قوه دینم جوړه کیه سرحدیان ته جوړ کیه یو یو امنیت کسان ته جوړ کیه اردو جوړا کی کنه دغه ځکه دام د افغانستان خلک دي دغه خونه د بکار کاروان ته کاغی غوښتنه کوي هغه د خپل چوکۍ نشي دغه غوښتنه دی چې دا کم څه زو عمل تر کوي کارونه وغټه واړه ټول په ټاپه ولاړ دي دغه ته د نظر وکړي کوند یې امام ته د نظر وکړي هغه د مر سره مرګري شو دغه رسمیت دی پیدا کی رسمیت ته د لار برابر کی نشي خپل چوکۍ تلار برابر
ډیر مننه سلامت اوسې کور ودان وس په ورشو دوه موردون کوم ټلیفون قطع شوی دی وس په ورشو بیرته ملمنو ته لمړی جانب صاحب کړي اوریدون کې په خبرو تاسو تبصره وکي د توقع دار چې طالبان دې یو څه په خپل دریس کې نرمش راولي اړ یقل جنو ته اجازه ورکړي چې درس ووایي شزی کار وکي اقتصاد به تر شاو نړیوال دي هم دوی په رسمیت و پیژني دا سه احتمال تاسوینه په اوسنوي شرایطو کې د ته په پام چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبري کیږي
ځوان صاحب د سیاست او عملی انتباقي سیاست د دې څه وچ کلک یو یو علم دی او په آتشي دعوتونو په آتشي خبرو چې د تو وخت ورکې دا د سیده دی جنگ لري دی او د په دې خبرو ډېر مغلق د افغانستان قضایا حل کیږي نه بل دا چې دا کما ژوند نه ده چې په وارو سکی د افغانستان دی د یو تاریخي هواد دی او دا د ټولو افغانانو کور دی هیڅ نه دی ویلي چې هغه پخوانی انحصارګر چورګر فاسد فتنه حلقې دی بیا راشي په افغانستان کې دی حاکم شي نه خیر د دې خبره لکه لکه مونږ نه کوو مونږ هغه اړیکو سره هغه اړیکو سره تړاو نه درو مونږ د افغانستان مامورینو د افغانستان کوچنی مامورینو چې هغه د دولت د افغانستان تاریخي دولت هغه دستګام چلاول مونږ د چا غلامان نو او د چا لپاره کار نه کوو بلکې هغه د مور وطن چې افغانستان نوم یې غیر لپاره کار کوي او دا چور نه دی چې زه وو سراغلم عثمانو بده پرې اداره دې هی واکه د ټولو حق دی د ټولو حق کسانو چې اهلیت لري او افغانستان ته متحد نه پنجاب ته نه امریکا ته نه بل ځای ته دا پرې دې سره د ټولو خلاص وسی بل خبره در رسمیت پیژندلو ده ګوري په بین ملي اړیکو په هیڅ یو د بین ملي حقوقو د یو شاګر په هیڅ تاسو وایم چې په بین ملي اړیکو کې په بین ملي قوانینو کې د سې کوم نورم انسټیټیوشن د رسمي پیژندنو نشته چې دا کنوانسیون دی دا میثاق دی او د دې په ترڅ کې باید د طالب په رسمي پیژندل شي د سې شې نشته دا دوستان چې په دې رګي چې د بین ملي ټولنې په رسمي پیژندنې بین ملي ټولنې نشته هیوادونه دي هیوادونه خپل منافع لري هیواد تصمیم نیسی چې کوم هیواد پر رسمیت وپیژني په څه ترتیب وپیژني کوم اړیکې هغه سره کامینی بیا په څنګه کې ځینې اړیکې د فاکتو دي یعنی عملاً دي او ځینې حقوقي دي چې هغه د جوړي دي یعنی د یو قوانینو په اساس
اما جانب صاحب دلته سوال بیا شاید ځینو ته دا پیدا شي چې دا څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې بیلابیل خواوې هم په خپل منځ کې سیالي کوي او هم ټولو په دې برخه کې یو خوله ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني منطقي
سوال په ځای سوال ټول هیوادونه خغلې څاروان طالب غوندي نه دي چې هغه خپل منافع او ته پام نه کوي نور هیوادونه د توصیه په حال کې لکه د منطقي هیواد لکه ازبکستان ترکمنستان تاجکستان قزاقستان قرغیزستان دغه موږ نږدې هیوادونه دوی د توصیه په حال کې دوی نوی بازارونه لټي دوی مجبور دي افغانستان د هیواد په حیث د یو سیاسي جغرافیه په حیث خود چاپلان لغوه کول نشي طالب یو غیر مشروع حاکمیت دی چې په افغانستان باندې تپل شوی یا ځان تپل دا منطقه ایران یو هواد چنن سبا پوزیشنونه د سیدی چې هغه ځینی سیالیو کې هم په منطقه کې او هم په فرا منطقه کې گیر دی. پاکستان پاکستان نوسانی پروژه ای سیاستونه لري چې ډیر په فرا ما و تاسو ته معلومه ده چې هر خواته چې زور یا مغه خواته زی یا مغه پروژه ای خپل هغه کرلاره مختوی. چین د نړۍ ډیر ستر قدرت دی. ښه اوس دا هیوادونه خپل منافع لري په افغانستان د سفرا منطقوي لکه روسیه امریکا نور دلته خپل منافع لري. هغه د خپلو منافعو د تامین لپاره تابن تعامل کوي. په رسمیت دی نه پیژنم دالیس کې به درېږي بیرق به دینه راکاره کوي. در سره رسمیات نه لرم خو در سره کار لرم. کار دیگه لپاره لرم چې سړک جوړو. کار دیگه لپاره لرم چې د اورګاډي پټلۍ جوړو ځکه چې ترانسپورت مواصلات
خو کېدای شي چې د آینده فکر مې ورسره چې دا وضعیت خو به طبعا چې دوام نه کوي. دا کوم وضعیت چې فعلا په افغانستان کې ده دا دوام نه کوي. لیکن دا سوال دی چې ولې دوی ټول په دې برخه کې متفق دي چې د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژني. کوم عوامل دي د سبب کیږي چې د دوی مخه نیسي؟
جواب دا دی ښاغلی څاروان چې هیڅوک دا مسؤلیت نه اخلي ځکه چې طالب هغه څه پدیده نه ده چې د اټکل وړ اوسي. که ته یو هیواد په رسمیت پیژنې یعنې ته سیاسي مسؤلیت اخلي. په څنګ کې طالب کار نشي ایجادولی، روزګار نشي ایجادولی، خپل په وعدو وفا نه کوي، د بشري حقوقو تامین ته ژمن نه دی، په سلهاوو نور نقصان لري، تروریستي اړي تروریستي سازمانونو سره تړلی دی. که ته په رسمیت پیژنې ته غیر مستقیم دې معادلاتو کې را داخلیږي. تا نه پوښتنه کېږي چې دا اړیکې دې په کوم بنسټ په ملي ټولنه کې په کوم بنسټ دې دا اړیکې دې سره رسمیات ته ورسولې او ته دې بار باید ویسه ځان سره او دا بار هیڅوک نه اخلي. حتی د دوی دغه نږدې ترین چې دوی همیشه ته انکار کوي اماده کار د لکه المار دغه پاکستان دوی په رسمیت نه پیژني ځکه چې پوهیږي چې ټول بار بیا په رسمیت کې په دی لوی عربستان په رسمیت نه پیژني. دغه ټول اسلامي هیوادونه خپلو غونډو کې د اسلامي کانفرنس کې راجمیږي. دوی ته وایي چې تاسو رسمیت نه لري، تاسو مشروعیت نه لري. او دوی په مخبل آس باندې سپاره دي وایي چې مونږ دغسې یو هیواد استو طالبانیزم د تخپرو او دغه مدینه او فاضله ده، بله مدینه او فاضله نشته. په دې ترتیب خامخا دوی په انزوا کې پاتې کیږي تر څو چې بدلون ونه کړي د افغانستان د منافعو د خاطره. البته ځینې هیوادونه د خپل مشروع منافع لري، هغوی ته هم باید دښمن اوسېږي بې له شکه. هغوی سره هم باید په نه یوازې په تعاملاتو کې بلکې په رسمیاتو کې داخل شي ځکه چې که نن هره موافقتنامه کېږي هوکړلی کېږي ښاغلی څاروان هغه رسمیت نه لري، هغه مسؤلیت نه لري ځکه چې دې هیوادو سره څوک رسمي اړیکې نه لري. دوی دې ته هم متوجه شي چې دوی خو نه پوهېږم چې په کوم فکر کې دي په څه ترتیب مدرسه جوړوي د افغانستان او دې ته بل د دولت نوم دي. دوی دې پوښتي چې افغانستان یو تاریخي هیواد دی، د لوی تاریخ سره یو هیواد دی. مونږ د دوی د لاسه کندې تلوي. دوی په افغانستان او په افغانستان په خلکو ورحمیږي او په دې فکر کې دي چې افغانستان تباه شي.
بله صاحب ډېره مننه جانباز صاحب، سلامت اوسې کور ودان. راسخ صاحب مخکې ښاغلی محمدي په زمینی ډول وویل چې دا چې طالبانو هلته ځینې بندیزونه وضع کړي دي خصوصا په ښځو باندې، هغه هم په دې خاطر دی چې نړیواله ټولنه د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني، حال دا چې دوی د حکومت ولې ټول شرایط په ځای کړي دي. نو دوی هم غواړي چې په دې شکل سره په نړیوالې ټولنې فشار راوړي. او مخکې یادونه وکړه چې هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه له طالبانو لري خصوصا د بشري حقونو په برخه کې او د ښځو د حقونو په برخه کې، هغه د دوی لپاره جدي مسلې دي. فکر کوي چې په دې خبرو کې به دواړه خواوې په دې برخه کې یوې موافقې ته ورسی شي؟
دغه دوه کاله سکم دوه کاله چې دغه لوبه د زمنګ د خويندو د کار او د انجونو د تحصیل په دې لوبه کې دوی ولو بدل. دوی دغه لوبه دغه د قطر په ناشته کې دا دغه ټکی ته خاتمه ورکړي. دا به دا مانی چې طالبان به دا مانی چې انجونو ته د تحصیل دروازې او د خويندو ته د کار یو څه زمينه مساعده ای. دلته دقیقتا ما په اوایلو کې دا خبره کړې و چې زمونږ دغه خويندې او دغه نجونې د دوی د سیاسي غشتونو قربانيان. دا د اسلام سره په ټکر کې نه دی، تحصیل د کار په ټکر کې نه دی. په اسلامي نړۍ کې ښځه حق د کار لري او نجونې حق د تحصیل لري، د بیان ازادي دی. دوی دې یعنی د زویل سم طالبان هم په دې باندې پیدا او طالبان هم په دې خپيږي چې دغه اساسات نشي دوی کار اخیستای. دا د اسلام پر سره
یعنی توافق نلری ولی قرآن عظیم الشان کې دی اولین آیات چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم راغلی اقراده اقرار یعنی اول ولا نو بناء دغه لوبي اخرې ټکی به همدغه وش په دغه ناشته کې به دوی دا اومني او دا هم د خوشاله زیدې چې طالبانو په دغه خپل سیاسي کړنه کې ګرچې افغانستان دوه کاله زمون لوړ تحصیلات زمون خويندې زمون جونې د لوړ تحصیلاتو نه پاتې سو دا لوی ضربه دی او خويندې زمون د کار په دروازې باندې سوي دي مګر دوی کچیر وسم دا خبره ومني او د افغانستان ملت ته دغه دی خويندو او د میندو او د لورګانو ته د کار او د تحصیل دروازې خلاصي کی دا یو خوشحالي ده دا یو بریا ده او دا به د افغانستان د خلکو له ادرسه به دوی اقلن یو آرام روح به دوی آرامش به پیدا کړي ولی مګر دویمه خطرناکه لوبه چې دی هغه دا دی چې کچيري غربيان یو ځل بیا د افغانستان دغه بیچاره ولس د فقر او د بدبختیو په کندو کې څنګه پراته دي د دوی نه بیا د خپل د اهدافو لپاره په جګړیز برخه کې استفاده وکړي دا زمونږ د ملت سره بیا لویه ولویه جفا دي او بنا ان په افغانستان کې بیا هم د دایمي سوله او امن به نه تامینېږي آی کاش کې طالبان دته هم ژمن کی چې طالبان د افغانستان د ولس سره کینی او د افغانستان مسلکی کادرونه او مسلکی انسانان دوباره خپل نظام کې ځای پزای کی او یو شریک نظام جوړ شي چې افغانستان د ټول افغانانو لپاره د امن کور باندې مبارک شي.
ډېر زیاته مننه کورودان راسخ صاحب. محمدی صاحب تاسو څومره هیله لرئ چې دواړه خواوې به موافقه ته خصوصا په دغو اساسي برخو کې ورسی شي؟ هیله لرئ چې امریکایانو او طالبان به وي موافقه ته ورسی شي؟ د اوریدل کې خبري هم په یاد لرئ چې غوول چې خلک په ډېر بد وضعیت کې دي له اقتصادي نظره، د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی، خلک له وطن وځي هر ورځ مجاورو، خصوصا تعلیم یافته طبقه له هیواد وځي او څومره افغانستان په دې تاوان کې وي. څوک چې پیسې لري هغه له دې وطن وځي، له دې سره فقر او نیستي نور هم زیاتی شي. او که په افغانستان کې یو داسې حکومت نوي چې هغه مشروع نړیوال مشروعیت ولري، دا مشکلات به د افغانانو نور هم زیات شي.
په دې کې شک نشته چې یو څه فشارونه به په افغانانو باندې نور راشي تر څو پورې چې نور هم سیاسي موافقې ته رسیږي. خو که تاسو د دوحې تړون ته ځیر شئ، په هغې کې دا ویل شوي وه چې وروسته د اوربان نه وروسته د دې نه چې په افغانستان کې یو موقته اداره رامنځته کیږي، بیا به د حکومت ډول باندې بحث کیږي، داخلي مذاکرات به شروع کیږي. خو متاسفانه هغه تړون همغه رقم ته تطبیق نشو. هر کله چې طالبان د کابل دروازو ته ورسېدل، دلته حکومت پات شو او د جمهوریت چارواکي ټول وتښتېدل. حکومت همداسې د سرنوشت پرېښودو، د دې په ځای چې موقته اداره رامنځته شي ټول قدرت طالبانو لاسته ولوېده. اوس د امریکایان چې د طالبانو سره په دوحا کې خبرې کوي، دوی هغه نور مسایل چې طالبانو باندې په دوحا کې منلي وو هغو ته ژمن کوي. غواړي چې امریکایان طالبانو ته دا ور یاده کړي چې که تاسو دوه کاله په افغانستان کې حکومت وکړي، اوس باید د دوحې تړون موافق نظام په افغانستان کې رامنځته کړي. نو په دې نه به دواړه خواوې چنې وهي. طالبان وایي چې د افغانستان اصلي وارثین موږ یو، ځکه دلته راغله هغه څوک چې د افغانستان کې حاکمان و هغه وتښتېدل. خو دلته د افغانستان هغه تعلیم یافته خلک څوک چې په افغانستان کې تعلیم کړی، دلته دیګدلې دي، د افغاني طبیعت لري، حق لري چې د افغانستان په سیاست کې، د افغانستان په نظام کې، په تعلیم کې، په وظیفه کې دوی ته حق ورکړل شي. هغه څوک چې د ملت په وینو لاسونه سره نه وي، دوی حق لري چې افغانستان کې چې اوسېږي، افغان د افغانستان هغوی ته اجازه ورکړل شي. کوم چې طالبان امریکایان همداسې نه پرېږدي، کوشش کوي چې هغه تړون ته چې هغه امریکایانو سره دوحا کې امضا کړی هغوی تطبیق شي. په دې کې به د پخلاینې دپاره هم فکر کوم خبرې به شروع شي، د حکومت دپاره به هم خبرې شروع شي چې حکومت په څه ډول شي او څوک باید په حکومت کې وي، څوک باید نه وي. د پخلاینې خبرې به نور هم تقویه شي او زه امیدوار یم چې د امریکایانو د خبرې به د طالبانو سره یو نتیجې ته رسیږي. دغه اوس هم مشکلات په افغانستان کې شتون لري، لکه د جنکو مکتبونه دي، د کار زمینې نه مساعد کول دي، همداسې ورته نور مشکلات. دا ورته ټول څه د حل لارې پیدا کوي. خو افغانستان د حساس مرحله څخه تیریږي، دلته یو څه صبر او زغم ته ضرورت دی. موږ باید یو څه صبر ولرو، په دې کې شک نشته چې په افغانانو باندې یو څه ترخې شپې ورځې راشي، خو امیدوار زه دا یم چې طالبان دې هم دغه ورځو ته دغه بدبختیو ته ادامه نه ورکوي، او خارجیان دې هم دې دپاره چې په افغانستان کې د طالبانو نظام رامنځته کړی دی او تړون د وجې دوی راغله دلته د ټولو هغه مسلکی قدرونو ته چې په افغانستان کې تعلیم کړی دلته روزل شوی دی د وظیفې حق دې هم ورکړ شي، افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی. زه امیدوار یم چې دا خبره به یو نتیجې ته رسیږي.
ډیره مننه. سلامت وسه محمدي سبیه واوریدونکو، هم په دې وروستیو شیبو کې لرو تمه ده چې لنډې خبرې وکړي. مهرباني مهرباني کوي تاسو له
سټوډیو سره. السلام علیکم.
مهرباني خالد صاحب.
اوره